پېښور کې د ورځې دوه بجې شوې دي. اردوونکو د مشال ریډیو په دې یو بله ګړه کې بیا هم زما هارون باچا سلامونه ومني. په خپرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او اونیز پروګرام د مشال ریډیوي مجله دروو. په پیل یې له خبرونو کوو مجید بابر به باندې.
خبرونو سرټکی د پاکستان تر 300 زیات وکیلانو پر سپریم کورټ غږ کړی چې په عدالتي چارو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې د تورونو از خود نوټس دی واخلي. د خیبر پختونخوا په بشام کې د وجل شو 15 چینایي انجینرانو مړی چین ته لیږدول شوی دی. فلسطینی اوسیدونکي وایي چې اسرایلي پوځ د غدې له مرکزي روغتون څخه د دوه ونو له چاپی وروستو وتلی دی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان تر 300 زیات وکیلانو پر سپریم کورټ غږ کړی چې په عدالتي چارو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې د تورونو از خود نوټس دی واخلي. قانون پوهی ایمان زینب حاضر مزاری چې پر بیان یې لاسلیک کړی د مارچ په 1 پر خپل ایکس پاڼه دغه بیان خپور کړی دی. په دې کې 303 وکیلانو غوښتنه شوې چې د اسلام آباد های کورټ د قاضیانو لخوا پر جاسوسي ادارو دی د لګول شو تورونو په اړه له خپل اند نوټس واخلي. د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو د مارچ پر 25 نیټه د سپریم کورټ چیف جسټس ته خط استولی و چې په کې تور پورې کړی و چې استخباراتي ادارې په عدالتي چارو کې مداخله کوي. له دې وروسته د قاضي فایزي صاحب په مشرۍ د سپریم کورټ ټولو ججانو د مارچ په 20 په لیک کې د لګول شوو تورونو جاج واخیست خو کومې نتیجې ته ونه رسېدل. بیا هم په هغه ورځ د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف له چیف جسټس سره ملاقات وکړ او په دې خبره یې صلاح شول چې د تورونو د پلټنې لپاره به یو عدالتي کمیشن جوړیږي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف امریکایي ولسمشر ته په ځوابي خط کې ویلي چې اسلام آباد له واشنگټن سره اړیکو ته اساسي ارزښت ورکوي. د پاکستان حکومت په رسمي ایکس پاڼه د مارچ په 1 لیکلي چې وزیر اعظم ولسمشر بایډن ته په ځوابي لیک کې ویلي چې دواړه هیوادونه د توانایي، موسمیاتي بدلون، زراعت، صحت او تعلیم په برخو کې په ګډه مهم کارونه کوي. نوموړي زیاته کړې چې پاکستان غواړي چې د نړیوال امن او سلامتیا او د سیمې د پرمختګ او سوکالۍ په لړ کې د ګډو هدفونو ترلاسه کولو لپاره له امریکا سره کار وکړي. دا تر هغې وروسته ده چې امریکایي ولسمشر جو بایډن شهباز شریف ته په استولي خط کې ویلي وو چې د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ ملګرتیا د نړۍ او خلکو د امن لپاره مهمه ده. د خیبر پختونخوا په بشام کې د وجل شو 15 چینایي انجینرانو مړی چین ته لیږدول شوی دی. د پاکستان پوسټ په بیان کې ویلي چې مړی د مارچ په 1 نیټه د راولپنډۍ له نورخان هوایي ډګره واستول شول. پر دې موقع د پاکستان ولسمشر، وزیر اعظم، د پوځ مشران او د اسلام آباد لپاره د چین سفیر هم موجود و. دوی پر جسدونو د ګلونو ګیډه کې خوده. بیان زیاتوي چې په پیښه کې لاس لرونکو ته به سزا ورکوي. چینایي انجینران د مارچ په 26 د پاکستان په شمال لویدیځ کې د اوبو د برېښنا تر ټولو لوی پروژې داسو بند روان و چې یو ځانمرګي بریدګر خپل چاودیدونکو توکو ډک موټر د دوی موټر سره وجنګولو. د میرامشاه بازار دکاندارانو د حکومت نه د خپلو تباه شوو دوکانونو د تاوانونو پوره کولو لپاره احتجاجي مظاهره کړې. نن دغو دکاندارانو د شمالي وزیرستان د ډیپټي کمشنر دفتر مخې ته یو ځل بیا احتجاجي مظاهره وکړه. دوی غوښتنه وکړه چې که معاوضې ورته ورنه کړل شوې نو احتجاج به تر پېښوره یوسي. د اپریل په لومړۍ مشال ریډیو سره په خبرو کې د میرامشاه بازار د دکاندارانو د اتحادیې مشر ثناء الله وویل
پرستاب مخشی دی او دا مشوره و سره کی چه ودره میش دا غازی سایی کنا پشاور تلوشی دی وزیر اللہ کر مخشی وکی میش تا دی خالی میش دا سره مصروب کردی خو میش تا دی چار کونا خو میش دا طول دی کن دور تا ویایی چه انشالله دوگر چه احتجاج بی دا امیر احتجاج بی اید بیا میش پا احتجاج شی دی.
بلخوا د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر مشال لیډیو ته ویلي چې د 3000 ویجاړو شو دوکانونو معاوضې ورکړي او د نورو پیسو لپاره یې وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو نه اورئ. فلسطینی اوسیدونکي وایي چې اسرائیلي پوځ د غزې له مرکزی روغتون څخه د دوه اونیو له چاپې وروسته وتلی دی، خو هغه سیمې د پراخې ویجاړۍ په حال کې پریښي. دا په داسې حال کې ده چې په سلګونو خلک د دوشنبې په سهار له اسرائیلي ځواکونو له وتلو وروسته شفا روغتون او شاوخوا هغو سیمو ته راستانه شول چېرې چې دوی د ودانۍ دننه او بهر جسدونه وموندل. د اسرائیلي پوځ لخوا په سمدستي توګه کومه تبصره نه ده شوې کوم چې دا برید د نږدې شپږ میاشتنۍ جګړې تر ټولو بریالی عملیات بولي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مولا مجید بابر اوریدل. اوس پر شو اوریدونکو رپورټونو ته د میرامشاه بازار هغه تجاران چې وایي دوکانونه د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوست په عملیاتو کې ړنګ شوي دي شکایت لري چې حکومت د ژمنو باوجود د دوی تاوانونه نه ورپوره کوي. د دوی په خبره حکومت ضلع انتظامی ته د دوی د معاوضې پیسې لیږلي دي خو دوی ترې محرومه ساتل کیږي. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر وایي چې ورغلي پیسې یې وار له مخه په متاثرینو ویشلې دي. نوموړی هیله مند دی چې له اغېزمنو سوداګرو سره د مرستو نورې پیسې به هم حکومت زر دوی ته یعنی انتظامی ته ولیږي او دوی به بیا د ویش لړۍ پیل کړي. عمر وزیر معلومات راکوي.
د میرامشاه بازار دکاندارانو او ځمکې مالکانو یو ځل بیا له حکومته د شویو توانونو معاوضو ترلاسه کولو غوښتنه کړې. د میرامشاه بازار دکاندارانو اتحادیه چیرمن ثناءالله وویل چې نن د مرستیال کمیشنر دفتر مخې ته بیا جمع شوي که ورته چې کونه نه ویشي نو مجبوره دي راتلونکي اختر به یې په سړکونو وي. د تاجرانو په وینا میرامشاه بازار کې ضربه ازب عملیاتو کې صد پس شپږ زره دوکانونه لازمه کې سره سم شوي ول. د دوکاندارانو کمیټې مشر انور حسن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت او فوز د بازار رنګولو لپاره هم دومره تصدیقونه کړي ول او له دوی یې پوښتلي ول څنګه چې نن د خپل تاوان ورکولو لپاره حکومت او فوز د کالونو نه په وخت تیروي. دکانداران وایي چې یو نیم ارب روپے تیر حکومت په تیر شوی بجټ کې ورته منظورې کړې چې هغه جاری شوی خو د دوی په وینا انتظامیه فوز او نور متعلقه ادارو د تصدیق او په نورو هیلو بهانو پې کالونه تیر کړل ورته خپل منظور شوی پیسې نه ورکوي. ضربیازب عملیاتو کې میرامشاه میرعلي او د تاخیل بازارونه په مکمله توګه لازمه کې سره سم شوي ول چې د واپس پس حکومت ژمنه وکړه چې متاثره خلکو ته به د هغوی توانونو معاوضې ورکړل کیږي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدی مشال ریډیو ته وویل د بازار څخه کم درې زره متاثره خلکو ته معاوضې رسېدلې. د پاتې کسانو معاوضو پیسې لا هم انتظامیه ته نه دی راغلی. هڅه کړي چې متاثره دکاندارانو ته د معاوضو ویش زر پیل شي خو دکانداران وایي چې انتظامیه او فوز د سوکالونو نه په بیا بیا د تصدیق او کمیټو جوړولو په نوم وځورول کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
په خیبر پښتونخوا کې تازه بارانونو کې یو خو د حکومت په وینا لس کسان وژلي دي، نو بل ورته په جنوبي وزیرستان کې د ځنغوزیو ونې نسکورې کړې دي. ځایي خلک وایي د سیلایو او سختو بارانونو له وجې ګڼې ونې نسکورې شوې دي او پکې رسېدلې میوه خرابه شوې ده. دوی له حکومت د تاوان پوره کولو غوښتنه کوي. نور حال د اشتیاق مسجد په رپورټ کې.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي ویایي چې طوفاني سیلۍ او بارانونو یې په سیمه کښې د ځنغوزیو ځنګلو او د میوې باغونو ته نقصان ورسولی دی. د انګور اډه اوسیدونکی حبیب الرحمان د سیمې ځنغوزو ځنګلو ته د طوفاني سیلۍ نه ورسېدلی نقصان مشال ریډیو ته په درنګ بیانوي.
دا دوه ورځې مخته چې کېم دلته بارانونه وشول، طوفان ورتی و، د یغ ډېر زیات نقصان و. که د میشپې علاقه کې سوره غرینه دی، غبارګای شه، زیوبه شه، سره کانډه، ګوړه، لاکوڼی، خو جاخه در بده کې ډېر زیات د زنګوزی ونس ګورې کړې دي. خلته کافي نقصان ورغی او دا دوه درې کوله د خلک ته ډېر زیات نقصان رسېږي. دلته تیار کول ژالۍ وشي، فصلینه ختم شي، ونه شه ختم شه، د دغه خلک سره هېڅ امداد ونه شه. میږ د لایشتاک نه، د محکمه زراعت نه، د ځنګلي چې کومه محکمه ده، دغه نه دا غواړي چې د خلک سره مرسته وشي. د خلک ډېر زیات کافي نقصان ورسېده چې کوم نقصانات شوي دي، دغه ځاله ده وکړي، دغه دا رپورټ واخلي.
د وانا سیمې اوسېدونکی شان وزیر ویایي چې جالی او بارانونه یې د سیمې میوې باغونه خراب کړي دي.
د جمعې په ورځ باندې دلته یوه طوفاني سیلۍ ورسره ژالۍ وه، ورسره تیز ویر و. ځینې علاقې په جنوبي وزیرستان لور چې کومه ضلعه ده پاکې یې لوندې کړې، په هغه کښې ګورګوره علاقه وه، ورسره ملکخیل علاقه وه، وچه دانه وه، کالوشه، کژا پنګه علاقه، ډوګ، او ورسره چې کوم کلوتای دی ویخو علاقه، د وانا سیټي په دا باندې ډېره ژالۍ روغلله، ډېره سخته تزه ووه ورسه. نو په داسې کښې چې کومه الیچاه په ګول شېدو، ورسره مڼه چې کومه دوا په ګول شېدو، هغه ته ډېر کافي نقصان ورکړ. د غنمې چې کوم فصل وه، هغه ته یې هم کافي نقصانات ورکړي دي. په دا علاقه کښې د زراعت ډپارټمنټ او ورسره د سیول انتظام یې نامېږه دا درخواست کړي چې دا
د سویلی وزیرستان جنگلات محکمه افسر عرفان ماسید په برمل سیمه کښې د طوفاني سیلۍ په وجه د ځنغوزو ځنګلو ته ورسېدلي نقصان په باره کښې مشال ریډیو ته ویایي.
دا خو داسه چې په کونې فرض چې کوم فرض کلي په دا شو، دا یوه کامن فینامینا ده. دا غوښې په دا علاقه شو دا ایشو نه رودرېږي. دا په هزاره دی، په ملاکان دی، پاشو داسه کلک طوفان روشي یا کلک اور روشي، په دا ونې مهار ور نه ښکارېږي. په هره علاقه شوي دا ایشو رودرېږي. دلته چې کوم روټ سیستم ته دا سترانګ نه دی، کله کاغذه پرې دغه شی موږ ته نه دی رپورټ شوی، که نه موږ ته داسې چا کار رو کړی دی، نه موږ ته چا داسې انفارمیشن رو کړی دی. دا دی چلغوزه کېدی چې بالکل داسې ایوان شوی وي، خو دا هغه دی کامن فینامینا ده چې داسې ونې نه ښکارېږي چې کوم چلغوزه دی یا
د سویلی وزیرستان زراعت محکمه مشر انور بیٹانای د جالی په وجه شوی نقصان په باراک شی ویایي.
باران وسي یا ژلۍ وسي واقعي نقصان ورکوي. زیات نقصان ژلۍ چې کله میوه جوړه سي هغې ته ډېر ورکوي، هغه ډیمیج سي. غنم چې کوم وي خو سټینډنګ کراپ ته واقعي ژلۍ زیات نقصان ورکوي. هغه سر کرا سر ته وویل چې ته فیلډ اسسټنټ ډیپیوټ کړه، که نه اول چې بس ما ډیپیوټ کړل د مختلف علاقو شي، کله موږ ته فاینل رپورټ راځي که نه چې چورې چورې نقصان شوی دی.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسېدونکي د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ضلع کښې د ژالۍ او بارانونو نه اغېزمن شوي کروندګرو سره د مالي مرستې کولې د پوره ده زر ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
اسلام آباد ہائی کورٹ لخوا د شپږو ججانو لخوا د هیواد سپریم جوډیشل کونسل ته د خط لیږلو موضوع لا هم گرم ادا. دوی د مارچ پر پنځمه لیگلی خط کې تور پورې کړی دی چې جاسوسي ادارې په ادارتي چارو کې لاسوهنه کوي. په دې کې نوې پرمختګ دا شوی دی چې پرون د هیواد تر درو سو زیات وکیلانو د سپریم کورٹ پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ غږ وکړ چې د دې تورونو از خود نوټس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د مارچ پر دیرشمه د دې تورونو د پلټنو لپاره یو کسیزه کمیشن جوړ کړی دی. راشد خټک معلومات راکوي.
دوی په یو دیرشم مارچ په یو بیان کې سپریم کورٹ ته وویل چې د آئین د یو سل څلور اتیامې مادې لاندې د یادې معاملې خپل نوټس واخلي، خو حکومت د اسلام آباد های کورٹ ججانو د تورنو د پلټنو دپاره د وکیلانو د غوښتنو نه یوه ورځ وړاندې د پخواني چیف جسټس تصدق جیلانی په مشرۍ کې کمیشن اعلان کړی و. د اسلام آباد های کورٹ شپږ ججانو د سپریم کورٹ چیف جسټس قاضی فائز عیسیٰ ته په پنځویشتم مارچ یو خط لیږلی و. دوی غوښتنه کړې وه چې په عدالتي کارونو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې پلټنې دې وکړي. دوی په لیک کې ویلي وو چې په دې اړه د یو جوډیشل کنوینشن را وغوښتل شي. د خط نه پس د سپریم کورٹ دوه فل کورٹ غونډې هم وشوې او د چیف جسټس او وزیر اعظم ترمنځ ملاقات هم وشو، چې تر هغې وروسته د تورنو د پلټنو لپاره د حکومت لخوا کمیشن اعلان شو. د سپریم کورٹ نه د اسلام آباد های کورٹ د ججانو د خط از خود نوټس غوښتنه کوونکو وکیلانو کې څو کسانو مشال رډیو ته وویل چې دوی د حکومت په جوړ کړي کمیشن باور نه لري، ځکه چې یو ریټایر جج برحاله ججانو ته انصاف نشي ورکولی. په دوی کې یو کس سلمان اکرم راجا وایي چې دا سیاسي مسله نه ده او د وکیلانو تنظیمونو سره ټولو ګوندونو ته هم پکار دی چې د دوی ملاتړ وکړي. ده وویل
سپریم کورٹ کو خود یہ ذمہ داری اٹھانی چاہیے تھی، ایک تاریخی نوعیت کی ذمہ داری تھی اور ایک بہت نادر یہ موقع ہے، اب بھی موقع ہے
سپریم کورٹ تا پکار دا چخپلا ذمہ واری پورا کری، دا یو تاریخی ذمہ واری دا اور سپریم کورٹ تا ڈیرہ خمو کا پلاس وراغلے دا چخپل رول ولو بوی ججانو پخت کے خوب حکومت تور لگے دلے دے دا استخباراتی درو پا مرست پا دوی فشار اچوی اچھا چی تور بھی خاغا شفاف پلٹنے سنگا کولی شی اما پا خیال دا صحیح طریقہ نا دا 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 عدلیے بوجھ دے او پکار دا چخپلا اوچت کری کنی پا تاریخ کے بایدہ ناکامی وگانلی شی
خود اٹھانا تھا اور نہیں اٹھائے گی تو تاریخ میں یہ ایک ناکامی تصور ہوگی.
د سپریم کورٹ نه د از خود نوټس اخیستو غوښتنه کوونکو وکیلانو کې ایمان مزاری، زینب جنجوا، عبدالمجید جعفری، سلمان اکرم راجا او تیمور ملک نه علاوه د حکومت ټاکلي کمیشن مشر جسټس تصدق جیلانی زوی ثاقب جیلانی هم شامل دی. په مردان کې قانون پوه اکبر هوتی اډوکیټ وایي چې د وکیلانو ته پکار وو چې د کمیشن د رپورټ انتظار یې کړی وی او که په رپورټ یې سنی وکړې وي نو بیا یې سپریم کورٹ ته درخواست ورکړې وی، ځکه چې اوس د نوي قانون لاندې د سپریم کورٹ په خپله د نوټس اخیستو طریقه هم بدله شوې ده. د وکیلانو د غوښتنې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې مشال رډیو ته وویل
اوس په داسې حالاتو کې چې دغه وکلا صاحبان خط لیږي د سوموټو اکشن لپاره نو زما په خیال دا اوم چې دنو یو میچور خبر په دینه ده چې دا غیر پاره خپل یو پروسیجر دی او به اداب کېده. اوس چې کمیشن جوړ دی نو کمیشن په دې باندې به خپل تحقیق کوي او خپل تحقیقاتي رپورت مخې ته وړي چې آیا داسې شوي دي او کو نه دي شوي. نو زه خو د یو قانوندان په حیث باندې دا ګڼم چې دې وخت کې د سوموټو اکشن لپاره چې کوم موږ سره په کانسټیټیوشن کې کوم موږ ته کوم لار خی نو اغیر پر سے جواز نہیں جوڑے گی.
یادو درې سو وکیلانو په خپل بیان کې د پاکستان بار کونسل او ټولو بار اسوسیشن نه هم غوښتنه کړې چې زر تر زر د وکیلانو کنوینشن راوغوړي چې د عدلیه د خپلواکۍ لپاره د ډلهیز عمل په اړه پریکړه وکړي. اسلام آباد کې قانون پوه ایمل خان اډوکیټ هم د های کورټ ججانو د تورنو د پلټنو لپاره د سپریم کورټ ته از خود نوټس پلوی دی. د پدې اړه مشال لډیو ته وویل
بنیادی طور سے دا اس کم کمیشن جوڑ سوئے دے پا کمیشن جوڑولو بانی ہم دیر اعتراضات کی جن مختلف بار کونسل زول خوازا دا وکیلانو چکم نمائندہ پورمون دے دا غول خوازا دا باید پکار دا وائے لکہ دا نوی چکم ایک شرال ایچ باکی دا چیف جسٹس کم سوموٹو اخستلو طریقہ کار دے چی دا یو دا سردوست کم سینئر رجان دے آغا وکای دا سوموٹو اخستلائی سے کچی حق لار اخ پلسے وائے و بکای دا و دا بانی اوپن کورٹ کی دا خبر سے وائے اور ادن سے وائے دا کیس کا نو دا وډیره به تر وا بنسبت دا چې یو کمیشن جوړی چې یو پاک کمیشن کم ممبران وی هغه ریټایرډ ججان وی
د آئین یو سر سلور اتیامه ماده د سپریم کورټ اصلي واک ټاکی او دا توان ورکوي چې د پاکستان د اوسیدونکو د هر ډول اساسي حقوقو پلي کولو لپاره د عام اهمیت مسلو په اړه خپل اقدام وکړي. په ملک کې د وکیلانو زیاتره تنظیمونو لکه سپریم کورټ بار اسوسیشن، پاکستان بار کونسل او پنجاب بار اسوسیشن د کمیشن د جوړولو هرکلی کړی دی، خو بلوچستان بار اسوسیشن د حکومت کمیشن رد کړی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترڼا لاندې
500 کال کې نه دی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته وي سیاست څنګه کول دی
یو اور یک موږ د لوګي نمرو دا زمنګ بچی مریدا بي غاره دا لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
سیاسی میڈیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان ملت مشر دی ټولواله خلک بنتی پورته کړی کلاشن کو غاړې ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لس نیمې بجې اورېدای شي.
د خیبر پښتونخوا نگران حکومت د جنوري په میاشت کې پریکړه کړې وه چې سکل به تر پرایمري ټولګیو پورته زده کوونکو ته د نو نصابي کتابونو ترڅنګ زاړه هغه هم ورکوي. خو د تعلیم محکمې اوس مهال زده کوونکو ته یوازې د زړو نصابي کتابونو ورکول پیل کړي دي. حکومت وایي دا ګام د پیسو نه لرلو له وجې اخیستی دی. چارواکو مخکې ویلي ول چې د نو کتابونو پر چاپولو به تر 8 ارب روپو زیات لګښت راځي. دوی اوس وایي کوښښ کوي چې دا خرڅه 15 ارب روپیو ته راکم کړي. له پېښوره عظمت علي شاه رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت سرکاري سکولونو ماشومان ته سخت کال د نوي کتابونو ترڅنګ د زړو کتابونو د بیا استعمالولو او ورکولو فیصله کړې. د صوبایي حکومت په وینا چې دغه پریکړه هر کال په نوي کتابونو کې د زیات لګښت لوجه کړې ده. د مردان اوسیدونکو قسیم ګل مشال ریډیو ته وویل چې درې واړه ماشومان یې خپل زاړه کتابونه سکول کې جمع کړي او هغوی ته هم زاړه کتابونه ورکړي دي.
نور کله به ول نوي کتابونه ورکړه او زاړه به مونږ سره کور کې پاتې شو. سخت کال چې کواړه کور ته راغله پای پیپر وشوي نو کتابونه ورسره نو مای سم کو یا رانه ټیچرانو واغشته وی چې دا به مونږ نورو کلاسونو لواله ورکولاینه کموالو به تاسو له درکو.
د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې د الف اعلان یو پخوانی مشر عمر اورگزی مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت دې د کاغذ د کتاب چاپ کولو پزې د تعلیم نوې او ډیجیټل طریقو باندې زده کړې شروع کړي.
ماشوم موټیویشن خبره هم وي. ماشوم کا سکول ته ځي هغه نوې کتابونو ته خوشحالېږي، نوې بستې ته خوشحالېږي، نوې جامو ته خوشحالېږي. دا فیصله فینانشلی حکومت ته به فائدہ ورسیږي خو د ماشوم باندې مینټل اثرات په خامخا پریوزي او دې سره به د ماشوم حوصله لږه کمیږي. تعلیم خورولو لپاره موږ خپل بجټ زیات کړو. پاره کې نه صرف کتابونه نه وشي بلکې زمونږ چې کوم کوالټي اف ایجوکیشن دا هم امپروو شي. هغه امپروو کول د لپاره مختلف ټولز دي. د استادانو ته صحیح ټریننګ ورکول او نن موږ سره په صوبې کې و 1.5 لک ماشومان چې هغه عمرونه دي 15 کلن ته 14 کلن دا صوبې کې د سکولونو نه بهر دي او په قبایلی اضلاع کې دا 10 لک ماشومان دي چې د سکولونو ته نه ځي. او په دې 10 لک ماشومانو کې 75% موږ سره هغه جنکی دي په قبایلی اضلاع کې چې هغه سکول ته تګ غواړي خو دې آر آؤٹ آف سکول لسکولونو نه بهر دي. نو په کار چې موږ د ایجوکیشن انډیکیټرز صوبې کې دا بهتر کو دا چې کوم فیګرز ما ویلو دا موږ لاندې وغورځو او ماشومان چې کوم په سکولونو کې انرول دي دې ته موږ کوالټی اف یعنی صحیح تعلیم دې ته موږ ورکړو.
دا خبر پښتونخوا تعلیم محکمې ویاند افراسیاب خان مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې ټولو سرکاري سکولونو مشران ته صرف ته هغه کتابونو نه ورکول ویلي چې د استعمال قابل وي.
کتابونه به سټوډنټانو ته لیټ میلاوېدل، داغي سټڈی به متاثره کېدل او څه خرچي هم وي. صوبه هم د مالی مشکلاتو سره مخ ده. د دې وجه دا فیصله وشوله چې کوم د بره ګریډس والا دي د پرایمری نه لږ بره ګریډس والا د یو کتابونه نه خرابوي او محفوظ ساتي. او دې ته مخکې نه ویلې شوي او موږ تاسو به کتابونه چې کوم ستاسو نه راروان بیچ دي او کوم نوي سټوډنټان راځي تاسو به هغې ته حواله کوئ. نو دې ته وجه هغې د کتابونو خیال هم ساتلی دی کوم چې د سکولونو ټیچرز دي او کوم چې هډ ماسټرز دي پرنسپلز دي. نو هغې ته مخکې نه وینا شوي وه چې تاسو به سټوډنټان خبر کړئ چې دا کتابونه به ستاسو راروانو ملګرو ته ملاویږي. نو دې وجه کتابونه ډېر په بهترین حالت کې دي او ابراتلون کی کوم نوی سټوډنټان چې راځي دي ته والی کیږي.
دا خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو د کتابونو د چاپ کولو سرکاري ادارې خیبر پختونخوا ټیکسټ بوک بورډ په وینا چې هر کال د کتابونو د چاپ کولو لپاره ورته د 15 ارب روپو ضرورت وي. اداره وایي چې د نوي کلاسونو شروع کولو لپاره تر اوسه 28% کتابونه چاپ کړي او د نور چاپ کولو عمل لا هم روان دی. عظمت علي شاه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو پراونه وروي زه اشتیاق مسید یم. توسه د ډیرای اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان ل تازه حالات خبروم. مشال ریڈیو وروی.
مشال ریڈیو تاسو دا وخت وګی د سوات ځینې اوسیدونکو وایي سکل غرنې لوجه د اختر لپاره نوې پیزار نشي اخیسته. دوی شکایت کوي د تیر کال پر تر د پیزار به دوه چند سیوا شوی دی. بلخو دکاندارانو وایي زیاتره مالونه له بهر هیوادونو څخه غواړي چې د ډالر نرخ له پورته کېدو سره د پیزارونو به هم لوړې شوی دی. دکانداران به شکایت کوي چې سکل خلک پیزارونه نه اخلي نو ځکه دوی روزګار خراب شوی دی. مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په منګوره کې د پیزار یو مارکیټ ته ورغلی دی، له خلکو سره خبرې کړې دي او موږ ته دا رپورټ را لېږلی دی.
د سوات په مرکزی ښار منګوره کې ګڼ شمېر د پیزارونو خرڅونکو مارکیټونو ته تر روژه ماتي وروسته په لوی شمېر سره خلک د اختر لپاره نوي پیزار اغوستو ته تک شروع کړی. د پیزارونو په مارکیټونو کې د اعلی کوالټي سرمون نه جوړ شوي پیزارونه واخله، تر پلاستیکو نه جوړ شوي پیزارونه هم میلاویږي. د منګوره بازار په مارکیټ کې پیزار اغستونکي د کالام اوسیدونکي ډاکټر سمیع الله چیزان ته او کشر رور ته بوټان اخلي. دکاندار سره بیا هم کوي، وایي چې درمیانه درجه پیزار نه هم د اغستو څخه وتی دي.
خپل کشر رور ته ما یو جوړه بوټه اغستو نو برس کرے ما په 45 متریال 14 میں اغستو رور ته می اغستو اوس دا 8000 روپیه نو هر یو شی چې دسو دومره دغه شوی دی ډیر زیات ایکسپنسیو دی. نو غزو یم چې دا غریب سړی په 1500 روپے کې د روزي دیاړي کې ډیر ګران دی چې هغه اختر مناو کې ډیر ګران خبره نو بس
نو تر قادر سړی چې دا
نو غزو یم چې هغه هم جاړي غریب خلا زما تاسو یې کنه چې غریب سړی 1500 روپے د روزي دیاړي علي هغه په روټي لګی ګران دی پلاستو کو چینا خو دې وسه خو کې هغه دې سړي کې راوخه چې دا غي او لیدر کې فرق نشي کې زیاتره خلک هغه استعمال.
منګوره بازار کې د چاینا جوړ شوی د پلاستیکو پیزارونو هم په لوی پیمانه خرڅیږي. دغه ته ورغلی د مانکوټ نواب علي چې د بیکری روزګار کوي، وایي چې ماشومانو ته ارزان پیزار اغستو ته راغلی خو دغه هم ګران دي.
اوس راغلی ما غوښتي چې لټونو له پیزار راولاله
خو ماشومان
نو ډېر زیاته مهنګۍ ده ورسره ګرانه ګران
روز کله سره ریټ اوس څنګه سره ریټ
مخکې 500 روپے ملي له اوس 1200 1500 1000 روپے دسه ملويږي نو ډېر زیاته مهنګۍ ده.
دا ګرځان دکان دی چې ته لاشي سرویس ته او باټا ته یا لیم شوز ته لاشي نو بیا ریټ څنګه
هلته ډېر تیز ریټونه دي 3500 4000 دا ریټ نو وي خو دلته چې کم دي دا 1500 وي هغه 1200 پورې ورکي. او جی هغه خو نه شو اغسته هغه ډېر زیاته مهنګۍ ده او ګراني ده په خپل بجلی م او هر څه دونه ګراني ده چې بالکل د کور خرچې د سر پورې کېږي نه
پیزار خرڅونکي د منګوري دکاندار ظهور علیم وای چې دوی شپږ میاشتې وړاندې د اختر لپاره سوداګانی راوړي خو سخت کال د زیاتې ګرانۍ له وجې مالونه کم دي او ګاهک هم نیم په نیمه نشته.
زموږ پیسې ډېره زیاته کمزوري شوه د هغې د وجې سونه تقریبا پیزار تقریبا 80% امپورټ کیږي د هغې د وجې ګرانۍ ډېر زیات راغی او تقریبا زمګ په سیل کې خو تقریبا 50% کمې راغله د دې وجه چې سوکه فوټ کول نش او اکثر ماشومان راولي مور پلار نو سلو پنځه ماشومان نو وو یا درو لوالي د بیا واپس بوزي وي چې نور پیسې راوړ بیا به دوباره راشو د نور لګول نو ډېر زیات خلک سفر شه دي زمګ کاروبارو سفر شه دي چې ارزان ډېر خرڅيږي چې ګراني نو بیا سیل دونه زمګ نه کیږي.
د پاکستان اقتصاد شمیرا لرونکو اداره بیرو اف سټټیسټیک لخوا د مارچ په 18 نیټه جاری کړې شوې شمیرې تر مخه هیواد کې د تیر کال نه د وخت پورې د ګرانۍ شرح 20% زیاته شوې. رپورت کې وایي چې د روپۍ په قدر کې کمی د پېټرولو بجلی او ګیس نرخونو کې زیاتوالی او بیا د حکومت لخوا سټټیسټیک لګولو سره د ګرانۍ زیاته شوې. دې ترڅنګ د ګرانۍ یو وجه په ملک کې سیاسي ناقلاري هم ده. د ګرانۍ سره د عامو خلکو د اغستو توان هم په یاد شر سره کم شوې. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن.
مشال ریډیو د زمونږ د نن ورځې د خبرونو مهم هغه د میرامشاه بازار هغه تجاران چې وایي دوکانونه د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوست په عملیاتو کې ړنګ شوي دي شکایت لري چې حکومت د ژمنو باوجود دوی ته توانونه نه ورکوي. دې دوکاندارانو نن د شمالي وزیرستان د مرستیال کمشنر د دفتر مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهرې یو مشر چې دی ثناء الله نومیږي او د میرامشاه بازار دکاندارانو د اتحادیې مشر هم دی. مشال اډو ته هم نن وویل چې که دوی غوښتنه ونه منل شوه یعنی معاوضې ورته ور نه کړل شوې نو دوی به خپل احتجاج لا پسې پراخ کړي. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر مشال اډو ته ویلي چې د 3000 ویجاړو دوکانونو معاوضې ورکړي دي او د نورو پیسو لپاره یې وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې ده. د پاکستان تر 300 زیات وکیلانو پر سپریم کورټ د دغه عدالت پر جج غږ کړی دی چې مشر جج یعنی مشر قاضي یا چیف جسټس غږ کړی دی چې پر استخباراتي ادارو په عدالتي چارو کې د لاسوهنې تورونو از خود نوټس واخلي. د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو د مارچ پر 15 د سپریم کورټ چیف جسټس ته خط لیږلی و چې په کې تور پورې کړی و چې استخباراتي ادارې په عدالتي چارو کې مداخله کوي. د مارچ پر 10 وفاقی کابینه په دې تلاو د سپریم کورټ د پخوانی چیف جسټس تصدق حسین جیلانی په مشرۍ یو کسیزه کمیشن جوړ کړ. خو وکیلانو په بیان کې ویلي چې د حکومت مشرۍ جوړ شوی هر ډول کمیشن به د دې تورونو پلټنې له ضروري ازادۍ او اختیاراتو بې برخې کړي. د پاکستان وزیر اعظم په حواله نن د هم د پاکستان د حکومت چې پر ایکس کوم رسمي پاڼه ده پاغي لیکل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف امریکایي ولسمشر ته په ځوابي خط کې ویلي چې اسلام آباد د واشنگټن سره اړیکو ته اساسي ارزښت ورکوي. نوموړي زیاته کړې چې پاکستان غواړي د نړیوال امن او سلامتیا او د سیمې د پرمختګ او سوکالۍ په لړ کې د ګډو هدفونو ترلاسه کولو لپاره له امریکا سره کار وکړي. دا تر هغه وروسته چې امریکایي ولسمشر جو بایډن شهباز شریف ته په استولي خط کې ویلي ول چې د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ ملګرتیا د نړۍ او خلکو د امنیت لپاره مهمه ده. اوس تر تاوریدونکو د مشال ریډیوي مجله خبرونه وړاندې کوو. د دیونه د پروګرام به تاسو په تکراري توګه واورئ او پکې نجیب عامر په اسلام آباد کې لیوا شاعر رازق فهیم سره دغه پر شعر خبرې کړې دي. رازق فهیم اصل کې د لورلای دی خو کار روزګار او ژوند په اسلام آباد کې کوي.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګرانو اوریدونکو دا ونه د یو مؤثر خوږژبي شاعر رازق فهیم سره دغه پر شاعرۍ او ادبي هلو ځلو غکیتلیو. رازق فهیم د بلوچستان د لورلای سیمې سره تړاو لري او له تیرو 16 راهیسې په خپل مورنۍ ژبه د شعر پنځونې کوي. په بلوچستان کې د درویش دورانی ترڅنګ که یو څو نور د یاد وړ غزل لیکونکي شاعران سړی په زغرده یادولی شي نو په هغو کې بېله شکه یو رازق فهیم دی. زمونږ د دې شاعر د خیال مارغه ډېر اوچت الوت کوي او پر شعر ښایي له عوامو زیاته د خواصو ذوقي تنده ماته شي. مانا هغه کسان چې له شعر او ادب سره تړون لري د رازق فهیم له شعر څخه به زیاته مزه واخیستی شي او زر به پرې پوه شي. د هغوی د شعر یوه ټولګه دوه وارې چاپ شوې چې یوه پیاله رڼا نومیږي. د رازق فهیم په شعر کې روان بهرونه دې ته لاره هواروي چې د موسیقۍ له پردو سره ویل شي. راځئ اول د هارون باچا په آواز د رازق فهیم د سو شعرونو زمزمه وورو او بیا به له نوموړي سره د مشال لړیو د همکار راشد خټک مرکه په شریک وورو.
غم الوانی ایسا سی سپین ولی دے رنگ میں تک زیر سلزی زڑ میں تک شیر ولی دے زڑ میں تک شیر ma
سلامونه او ډیره مننه رازق فهیم صاحب چې موږ ته وخت راکړو. خدای دې وکړي چې صحت مو خوبي خو ښکارې. دلته خو اکثر د رسنۍ چې دي هغه شاعرانو لیکوالانو سره په داسې وخت کې مرکې کوي چې د دوی نوی کتاب راغلی وي مارکیټ ته چاپ شوی وي. خو ستاسو د مرکې د کیسه بیخي برعکس ته بیا د دومره موده وشوه شل کاله پخوا ستاسو کتاب راغلی و او تر اوسه بیا چاپ بل کتاب را نغی. هغه کتاب مو دوباره چاپ کو د لږ ډېرو بدلون سره. نو که دا راته ووایه چې دومره اوږده موده مسله ورکړه دا کتاب ته تاسو نوره شاعري نه ده کړې که کړې مو دا چاپولو زړه مو نه پکېږي او د دې علت یې څه دی دومره مو ولې وځنډولو دا کتاب نوره شاعري لکه؟ او زما نوم چې وانخله ځکه چې زما په دې منځ کې یو بل کتاب هم راغلی دی. یو کتاب مې تاسو سره چاپ شوی و دویم هم چاپ شوی دی او دریم هم تیار دی.
خټک صاحب ستاسو ډېره مننه چې موږ مو د دې وړ وګڼلو چې خبره د شعر او ادب په حواله وکړو او دا خبره ستاسو تر ډېره حده پورې صحیح ده چې کتاب یو راغلی دی او بل څه دی هغه ته په انتظار یو. او خدای ستاسو له دې درې څلورو کلونو زما دا هڅه ده چې زه به دا کتاب چاپ ته سپارم. خو چې هر وخت یې راواخلم شاعري مې کړې ده او انتخاب ته مې هم برابره کړې ده خو چې راواخلم بیا په هغه کې نور کار پیدا شي. نو دا خو ته له موږ سره په دې باندې قناعت نه کوې چې یار شعر چې تا یو وخت ولیکلو نو بس دا دغه وخت یو نماینده شعر دی په کار دی چې بس همدغه وخت سره پاتې شي. خو داسې مې د یو چا خبره تر نظر تېره سوې ده که نه هغه سیده هنر چې دی که دا د یو مسلسل ریاضت نوم دی یعنی دا سینه دی چې یو شی تکمیل ته ورسېده. په دغه حواله باندې دا د کتاب نه چاپېده او ماته یو رنګه دا چانس په لاس راکوي چې کوم شی تر پوره چاپ نه دی وتلی که په هغه کې سړی نوره ښکلا راولي او نورې وپسولي. او ظاهره ده چې شعر د یو خاص مزاج مطابق یو وخت سړي لیکلی نو خو هغه خپل منطقي تکمیل ته نه رسېدلی او دا شاید له ما سره داسې کېږي په نورو خلکو نه یم خبر. خو بیا وخت راسي چې هغه نیم پخته شی چې دی هغه خپل تکمیل ته ورسي. نو له دې کبله ځینې شیان داسې دي که نه چې هغه زه راواخلم زه وایي چې یاره دا تر اوسه پورې د دا جوګه نه دی چې سړی کتاب ته وسپاري. نو ځکه وخت را نه واخیست. خو ستاسو او د ملاجی په هڅه باندې او د ملګری باران بشیر باران په هڅه باندې انشاءالله ډیر زر به داسې د دې جوګه سو چې دویم کتاب هم ستاسو لاسونو ته راسي.
دلته داسې یو ټرینډ دی یا موږ ګورو چې ډیر خوښ لیکوالان او شاعران را پیدا شي او خېخې لیکنې وکړي یا داسې وي چې په خلکو کې مقبولې شي یعنی ډېر زر خواره شي په خلکو کې د ټولنیزو رسنیو د لارې او د محفلونو د مشاعرو د نورو لارو نه خواره شي په خلکو کې ډېر زیات مقبول شي. خو بیا څو کاله چې تېرېږي درې څلور کاله پس بیا بیخي ورک شي د دې څه وجه ده؟
او خټک صاحب دا خو تا دا لفظ ډېر ښه ورته وکارولی ټرند. د ټرین مطلب دا دی چې دا بدلیدونکی دی او دا د دې هغه زمانی قید چې دی که هغه ډیر مختصر وي که دا داسې لکه یو فیشن سي. نو ځینې خلک واقعي هم داسې دي چې له هغه معروضه سره د هغه فن او هنر یو داسې جوړښت پیدا کړي چې هغه عام ولس ته اپیل هم وکړي او ورسي هم. او دا هم موږ لیدلی ده چې بیا د هغه عمر ډیر کم پاتې ډیر زیات نه وي. وجه دا ده که نه چې یعنی په یوه ټرینډ باندې په یوه رجحان باندې په یوه فیشن باندې په یوه سټایل باندې زمانه نه پاتې کیږي. د زمانې ذائقه بدل سي د زمانې رجحان بدل سي د زمانې پیمانې بدل سي د حسن او شایست او د هنر. نو هغه شی چې دی هغه که په هغه زمانی او معروضي پیمانو باندې ځان سوللې نو هغه تر ډیره پوری نه چلیږي ځکه چې هغه پیمانی په خپل ځان ته بدل شي.
تلپات شعر تاسو څه ته وایي؟ پکې شعر کې کم داسې لوازمات یا کم داسې ځانګړنې پکار دي چې ژوند یې اوږد شي، یعنی د شاعر د مرګ نه پس هم یادیږي، لوستل کیږي او بحث کیږي.
دا خو ګران سوال دی خټک صاحب، ګران په دې حواله باندې دی کنه چې ډیر شاعران داسې دي چې هغه تل پاتې شوي دي، د موضوع په لحاظ، د ډکشن په لحاظ، د شعر د ټریټمنټ په لحاظ، د هغوی ترتیب او انداز او سټایل له یو بل څخه بلها لري دي. رحمان بابا په خپل سادهګوي کې دومره لوی شعرونه پښتو ادب ته ور کړی دي چې نن هم سکم د پښتو لسانی لا شعور دی که هغه په هغه باندې بډایه دی. خدا غتر رحمان بابا تر ټولو لوی د شعر تر ټولو لوی عنصر دا دی چې په هغه کې سادګي ده، پرکاري ده، عام ذهن ته اپیل کوي. دا هغه بالکل اپوزیت، یعنی اپوټه لکه کاظم خان دی. کاظم خان د خپل لفظیاتو په حواله باندې، د خپل خیال په حواله باندې، د خپل ډکشن په حواله باندې ډیر گنجلک دی، مگر دا هغه په شعرونو کې مفاقیت شته او داسې افاقیت شته چې مطلب هر وخت تس پړې نوې معنویت ځنې اخلي. بیا خوشحال دی، ډیر زړور، ډیر سټریټ فارورډ، مگر د معنا په لحاظ، د ټریټمنټ په لحاظ، د انداز په لحاظ د خوشحال ساری نسته. نه دا خو زه صرف د پښتو ادبیاتو څخه تاسو ته دا څو مثاله درکوم. نو زما په خیال باندې تر ټولو لوی عنصر په شعر کې هم دغه افاقیت دی، که ستا انداز، ستا لفظیات، ستا د لفظیاتو ټریټمنټ هر څنګه وي، خو که تر څو په هغه کې افاقیت موجود وي او د جمال اعلی تر قدرونه پکې موجود وي، د معنا خورونه پکې، د معنا ژورتیا پکې، هغه د معروض زخه او د غلا قید زخه آزاد کېدلای شي او تل پاته کېدلای شي. نو ما ته خو هم دغه یو څو عناصر په ذهن کې راځي.
استاد په شعر کې پچلتیا ده، خو پچلتیا ته هم کسوک تاسو وي چې مطالعه ولري، زمونږ غوته کس نه یادوم البته چې مطالعه لرون کې سړی وي او کس وي، که سړی وي که ښځه وي، خو چې مطالعه لري او پوهیږي ادبي ذوق کې خوي، نو هغه پچلي شعر نه هم معنا راوستی شي. نو معنا په لحاظ تاسو څه فکر کوئ؟ ځنه شعرونه چې دي هغه ګونګ وي، ستاسو په ځنه بیتونو باندې هم ځنه ملګري اعتراض کوي چې دا ګونګ دي معنا نه ورکوي. نو ستاسو په خیال د معنا څه ته وایي په شعر کې؟
خبره خو زه ډیره اورم چې ستا شعر زما په خیال، یعنی ما خو داسې لکه زه رښتیا هم دا درته وایم چې دا کوشش مې نه دی کړی چې شعر باید گنجلک ولیکم یا ګونګ ولیکم، خو دا سوال کې دغه دویمه برخه سي داسې په خیال معنا څه ده که ما، یعنی معنا باید چې دغه تعین وسي، آیا معنا یو استیتیک جامد شی دی که معنا یو فلوید متحرک متغیر حقیقت دی؟ زما په خیال په خپل معنویت چې دی که هغه یو د یو افاقي قدر په تور باندې هغه شتون خلری، خو داغه شکلونه او داغه معنا، یعنی په شعر کې درنه سې کومه معنا ده کنه، هغه بدلیدونکې ده. او د شعر کمال هم دا دی کنه سې شاعر چې په هر انداز باندې لیکلی خو چې هر سړی اوس پړي هغه ته خپل معنا ورکي، نو داسې یو یونیورسل په انګریزي کې سی ورته یي مونولیتیک، یعنی یک روخي معنا نه دی د شعر. شعر کمال هم دا دی چې هغه هر سړی هر ذهن واغه ته اپروچ کوي، نو د هغه ذهن مطابق هغه ته خپل معنا ورکي. په دا لحاظ باندې دا نوې تھیوریانی سي دي کنه، دا د شعر تھیوریانی معاصر تھیوریانی سي دي، هغه وایي هم داسې د شاعر یا هنرمن چې خپل کار کړی دی دا شپېته سلنه یا اویا سلنه کار کړی دی، نور کار د کاری دی د ویونکی دی، هغه باید چې خپل امیجینیشن، خپل امیجری، خپل معنویت، خپل احساس له شعر سره ګډ کړي او هغه څه ځین اخس کې کم چې د تا اپیل کړي. نو که په یو شعر کې دغه عناصر موجود وي زما په خیال هر سړی او هر ذهن لاغه زخه خپل معنا او خپل خوند اخیستلی سي. نو ځینې شعرونه به داسې وي سي په دغه هغه کوډینګ سي دی که نه هغه به ډیرو ذهنونو ته نه ایسوي. زما په شاعري کې به هم وي د نورو خلکو په شاعري کې به هم وي، خو ضروري نه ده چې شعر پوره وسپړې نو هغه به تا ته خوند درکړي. یعنی زه د گوهر صاحب شعر دی که نه چې دومره توره شپه په خوا خو په ما نه وه چې سهار سي د څراغ رڼا به ګورم. زه که دا وایم چې د گوهر صاحب په یو څو ډېرو لوړو شعرونو کې هم دغه یو شعر زما د خوښې دی. او که ته له ما نه د معنا تپوس وکړې، یعنی چې ما هر ځل لوستی دی ما له دغه څخه نوی خوند اخیستی دی، خو که څوک د معنا تپوس را نه وکړي نو ممکن سي یو وار ماته یوه معنا را کړي وای بله معنا را کړي وای بله ګو. په یو لوی شعر کې معنا یو د یو متحرک مادې په طور باندې موجوده وي، او هر وخت چې تاغه ته اپروچ کوي هغه خپل یو نوی اړخ یو نوی زاویه یو نوی تصویر ستا مخې ته راوړي.
نو اوس که تاسو یو دوه نوی غزل راته ووایئ نو زه به هم خوشحاله شم او زموږ د اوریدونکي چې دی دوی ته به هم خوند ورکړي. په آخره کې به بیا ستاسو یو غزل چې دی هغه به په موسیقۍ سره هم اورو، خو هغه به په آخر کې. اوس راته تاسو خپل یو دوه یا درې غزل ووایئ.
نو خټک صاحب دا دا دوه غزلې دي که او دا خدای ستی چې دا فیسبوک لیدلی دی او تا به بار بار اورېدلی، خو بس ستا د اورېدونکو دپاره شاید نه وي. نو اوله غزل ده چې ښایي چې د ژوند د عشق ریشې مو چرته پاته شوې، ښایي چې د ژوند د عشق ریشې مو چرته پاته شوې، وچ شاخونه راغلو او سایه مو چرته پاته شوې. لس هجرت یوړو چې له کوره تر جومات تلو، لس هجرت یوړو چې له کوره تر جومات تلو، مونځ مې ترې را تېر کړ کلمې مو چرته پاته شوې. سم لکه له خوبه ولاړ شوي کردارونه یو، سم لکه له خوبه ولاړ شوي کردارونه یو، عشق مو چرته لوټ شولو کیسې مو چرته پاته شوې. ژوند لکه ایثار چرته د لمر او سیوري منځ کې وي، ژوند لکه ایثار چرته د لمر او سیوري منځ کې وي، ورځ او شپه مستخو زمانه مو چرته پاته شوې. غم د اندامونو په ثبوت د اندام ونه خود، غم د اندامونو په ثبوت د اندام ونه خود، پل مزان سره راوړ خوبشی مو چرته پاته شوې. او نشولو پورانو دیوالونو هم دیدن وړیا، نشولو پورانو دیوالونو هم دیدن وړیا، ماتې هیلی راغلو او کوڅې مو چرته پاته شوې. دا غزل دا خټک صاحب په یو خاص کیفیت کې دا، او ته په دې کیفیت پوهېږې چې لا آئینه نه لرم لا حوصله نه لرم، لا آئینه نه لرم لا حوصله نه لرم، لا دومره تنگ یم چې په ژوند هیڅ تبصره نه لرم، لا آئینه نه لرم لا حوصله نه لرم، لا دومره تنگ یم چې په ژوند هیڅ تبصره نه لرم، لا د ګنډلو رغولو هنر هیڅ ګړمه، لا د ګنډلو رغولو هنر هیڅ ګړمه، لا په دې خوښ یم چې په زخم کې حصه نه لرم، لا په دې خوښ یم چې په زخم کې حصه نه لرم، لا قیامت تیر دی زه په خپل نوم پاڅېدلی نه یم، لا قیامت تیر دی زه په خپل نوم پاڅېدلی نه یم، لا په دې خپل هزار داستان کې هم کیسه نه لرم، لا قیامت تیر دی زه په خپل نوم پاڅېدلی نه یم،
لا په دې خپل هزار داستان کې هم کیسه نه لرم، لا د عشق هر دروازه و خپل گریوان ته وزي، لا د عشق هر دروازه و خپل گریوان ته وزي، لا خو د زوړ عاشق لرم خو تجربه نه لرم، لا خو د زوړ عاشق لرم خو تجربه نه لرم، لا څنګ نه کوي خاطر په مستعار پسرلی، لا څنګ نه کوي خاطر په مستعار پسرلی، لا چې پریشینیم په هغم زکرې شنه لرم، لا چاره نشته د نظر د تفاوت در انزور، لا چاره نشته د نظر د تفاوت در انزور، لا چې په کوم سترګو شیم هلته شپنه لرم، لا په کوهی کیم خپل ژغ درک کولای نسم، لا په کوهی کیم خپل ژغ درک کولای نسم، لا نور د ژوند د شعارونو حافظه نه لرم، لا دومره تنگ یم چې په ژوند هیڅ تبصره نه لرم. ډیره مننه، ډیر تشکر خټک صاحب ستا او ستا د اورېدونکو.
سب پیغام لري نو لیکونکو ته چې نوي لیکوالان شاعران په ست مرکز وکي، نسو وکي چې دوی ښه لیکوالان جوړ شي.
خټک صاحب، ځوانانو ته به زه څه پیغام ورکم؟ ځوانان خو دا دی چې زما په خیال یو دوه درې خبرې دارنګه کېدلی سي که نه، چې هغه ته باید دوی توجه ولري. یو خو دا چې ژوند ته په کار نه دی چې په عادي نظر وکتل سي، عادي خبرې چې دي که نه هغه بستان د ژوند نظریه هم عادي جوړوي، او په عادي نظر باندې لویه شاعري نشي کېدای، لوی ادبیات منځته نه راوړل کېږي. چې څومره د ژوند په حقیقتونو او په معروض په شایستونو باندې ته یو غیر عادي نظر لرې، دومره به ته د دې جوګه سي نوښتونه او شایستونه په نوي انداز باندې وبسولې، او نوي زاویې هم د هنر او هم د شایست او هم د معنا منځته راوړې. یو خدا خبره ده. دویم داسي دا یو داسي د وقتی دغه، یعنی د یو موقتی حز او خوان زمانه ده. په هر شي کې و خوان ته کتل کیږي، و پاپولاریټی ته کتل کیږي، و ټرندینګ ته کتل کیږي. پدې کې اکثره داسې چې د انسان زخه د لوی معنا او د لوی د ژوند د لوی هدفونو مخی چې هغه ورکی سي، او انګریزي کې ودې ته ګریټیفیکیشن یای، یعنی ته په یو وقتی خوان باندې لوی مقصد له سترګو زخه نهام سي، نو په معروف کې په کار دی چې متعلق پاتې سو، او د خپل وخت مطابق د خپل عمر مطابق د ژوند له خزانو څخه استفاده کول بده خبره نه ده. خو همدلته کانې پاتې کېدل زما خیال دادی چې تالنو منزلونو راګرځي. دا مو دویمه خبره ده. او درېمه شاید دا هم ده کنه، چې مطلب موږ باید په دې باندې هم سوچ وکړو چې د یو هنر او د یو هنرمند د شعر بنیادی ذمواري څه ده کنه. نو همغومره توقع ځینې وسط
د رازق فهیم او راشد خټک شاعرانه بندر ته غوګوي. تاسو مخ کې د هارون بچا په आवाज زمونږ د نن ورځې د ملمه شاعر کلام واورید. د رازق فهیم شعرونه نور هنرمندانو هم ویل دي. د خبرونه په دې برخه کې د غوی یو بل غزل د ځوان هنرمند فیض ټکور په आवाज دروو چې ورسره بعد مجلې دا غنه هم تړل شي. نو تاسو له دې شعرونو سرونو سره پاتې شئ، او مال تر بلې ونې پورې اجازه راکړي. جوان مو سندری زوسا
مندشی ریزک مندشی د جوندلار پزنګلونو کې ریزک مندشی د جوندلار پزنګلونو کې رخش درن تل تر پزنګلونو کې رخش درن تل یہ طرف جنگلوں نہ درخته یه منکر دست یا لپیر زویان نشوی درخته یه منکر دست یا لپیر زویان نشوی درخته یه منکر دست یا لپیر زویان نشوی سایو لپیر زویان نشوی تا ویل پیوند تا وی پیوند اخلی خر پزنگلون کی تا وی پیوند اخلی خر پزنگلون کی رکش درن تلای تر پزنگلون
تاسو د مشال رادیو اورئ.